د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته هڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نری پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعه‌ګانو پر یو جماعت د حملې پړه اسلامی دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته جزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې افغانان خپه کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کېږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ کېږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون درېو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ د جرمونو په خاطر په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په نهه دېرش درو او دوه کاله تنفیزي بند او دوه نور په نهه دېرش درو او شپږ میاشتې تنفیزي بند محکوم شوي دي. طالبانو د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په خوست کې پنځه کسان د غلا او اخلاقي فساد په تورونو په عام محضر کې په درو ووهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو یې د بشري حقونو د مدافع ډلو غبرګونونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه دعوه رد کړه چې له جرمني څخه غواړي چې ایران ته پوځي او نورې مرستې وبخښي چې له جرمني څخه غواړي چې اسرائیلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي، خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا نه ده رد کړې او بیا به هم د دواړو خواوو استدلال واوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې د غزې په تړانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به څو میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي و چې په غزه کې د نسل وژنې د پام وړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. او د امریکا د دفاع وزیر لایټ اوستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پتریټ دوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالنډ، پولانډ او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دفاع هوا سیستمونه لري. او یو وروستی خبر هم لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په متحدو ایالتونو او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د شل اووریز نړیوال جام به د راروانی جون میاشتې پر دوهمه پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي.
نیمه نړۍ
سره بنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم. طفل خب بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمش. ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم کی مرا میکشه مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمېر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي مور له ډېر بد چلند سره مخ کېږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپله یې د لور د زیږون له وجې د هغو ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تېره بیا د میړه له خوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوهرم. طفل خب بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت.
درې لونې یې درلودې. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نه تله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې. وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغه. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچه شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. ای میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دوری پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی نو ته جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وی. د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا لدی حقیقت ای څوک هم مخ نشي اړولای ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یو ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې زښته زیاتې دي. لکه جلی زیگی دلی نو لدی لپارو چه یوا دو آدری چلور زیگی دلی نو موری سخت زوری دلی دا دی کورنی لخواه دی میده لخواه دی خواهی خسر او طولی کورنی لخواه حتا دی مور او دی نور لخواه هم رتل شوی چه تصم رنجینه یا جینکه زیگه وی نو دا یو تریخ حقیقت دی پا دی طولنه که لباد مرغه چه دی جلی پا زیگه دی که مور ملامته وی پا دا سال که چه هیچ دی مور تقصیر نیی
خدا سی کورنی همشته چه اغوت دی لور او زوی پا پیدا که دلو که کم توپیر نخ کاری کلا چه ماشوم نری ترزی دی حقا دی سالم روزن او زدک رو پاک لفکر که بی ندا چه ولی لور ده باید زوی وی. افغان خبریاله کلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یو لور لري د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی زه په خپله یوه لور یمه یوه مور یمه نو څنګه باید خپلې لور ته خپلې مور ته یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي او یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغه زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي همداسې مې د خاوند همداسې مې د ټولې کورنۍ د خسرګنۍ مې د خواښې مې د خسر مې هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده انسان دی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي ټولنې ته چې خدمت وکړي ټولنې ته چې کار وکړي په هغې باندې کار وشي زمینه ورته برابره شي یو انسان دی او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی او یا دا نجلۍ ده خو خیر په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دی عامه پوهاوی نشته کار ورته نه دی شوی خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي دا نه وایي چې دا یو بشر دی د اوسنۍ بدبختۍ ګورو له ښوونځي پاتې دي له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه باید هغوی ته کار وشي باید هغوی ته زمینه برابره شي نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم هغسې زمینه به ورته برابروم که زما یو زوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زه همدغسې تعلیم کوم که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري نه په ښځې پورې ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده بد رویه ورسره کېږي بد چلند ورسره کېږي زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده هغه د مور په روحیې باندې په روان باندې ډېر بد تاثیر کوي یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي هغه ډېر بد وضعیت کې وي رواني تکلیفو سره مخ وي هغې سره باید مرسته وشي نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وځورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلی او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي کنا دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتللو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي
کله چې ملا لور کوي پیدا نه وانه زما په ذهن کې تیرېدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړوم د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم نو دا یې ما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم یا مثلا پسه به ورته لالومه یا به دا کوم یا به هغه کوم دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړم ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغه هلته خپلو خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل اسلامي اغباني عقیقه ورته وایي فکر کوم نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو دا مې هیله وه چې دا باید وکړم دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم د ماشومانو نو لورکۍ ته مې که هغه څومره قیمته وي زه یې ورته اخلم که د کوټې لپاره یې داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه یې ورته اخلم زه وایم چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي ما لور باید تر ټولو ښه وي او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي زما هم همدا هیله ده هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه به آینده کې ورته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې او که هغه هر څه وي
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلور لونو او درې زامنو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی خزه ده، دغه نجونی دی چې وروسته دی او چا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلی ده چې سبا خور ده دی او چا کزه د خپل ژوند مورید باندې وغږیږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګانو باندې نازولم. خدای ما ته څلور لورګان را کړی دی. د ما څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه دی او را باندې ګران دی. موږ چې ما باندې خپل زامن ګران دی، د خپل زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه، په روزنه، هماغسې چې پیدا شوي دي که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. المنزل مو دی، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دی. همدغسې واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې، د هغې په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلی دی او په هغې خوشحاله شوي یو. همدغسې مو د هغوی تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوقو سره د خپلو بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابینس کې، یعنی د زوی او د لور په مابینس کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قایل شوي. داسې په لباس کې نه یو قایل شي، په تعلیم کې نه یو قایل شي. همداسې ما چې ما په خپلو زمانو باندې تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، د هغوی خپل ټول ژوند مې د خپلو اولادونو د تحصیل او تعلیم د فاره وقف کړی دی. که زه یم که مور یې ده، او د ما لورګانو ټولو پالي لوسک مکتب ویلی، په لوړو نمرو باندې، په عالي نمرو باندې، ته د اول نمرګۍ تر کچې پورې دوی خپل مکتوبونه خلاص کړل او کابل پوهنتون یې ولوسته، لیسانسه دی. او زما دپاره ویاړ دی چې نه تنها دا چې زما لورګانو تحصیل کړی دی او ما ته د قدر وړ دی، په ما ګرانی دی، زه ورته په درنه سترګه ګورم. په خپلو لمسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم، ټول لمسیان مې الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي، خویندې مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او هغو ته مو زمینه برابره کړې ده، او دا زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړو.
د اکثره کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوې چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته، کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور، خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي. نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دی. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپله سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري، د دې لپاره چې ته لور زېږئ. ډېره په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري، او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلطه عقیده ده خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي، چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځه د پې توهین شي چې لور زیږوي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي، کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بې پرتله کوو د مور له نظره، مور ته فرق نه لري. خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقینې شوي دي چې ګواکې زوی دې خپل ده او زوی درته پاتې کیږي او لور دې پردی کور ده لور درنه ځي.
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو ځوروي، تاسې څه وایي؟
وینا او د ما هیله د دغو کورنیو څخه دغه دي چې هېڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ. که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ، نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ؟ پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګ کې په مجلسو کې کېنوله. نو موږ باید له هغوی نه زده کړو. علم دا ده، خواست موږ دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ. لور هم د خدای تحفه ده او زوی هم د خدای پاک لخوا تحفه ده.
موریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي، نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي. خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي، چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي:
سی پلور نشته چې کله دغوی په کور کې زوی پیدا شي، نو هغوی ته ډېر زیات خوشحالیږي. او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي، نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیموي. دغه څه چې د ډزې کوي، د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپل خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي، سترګې وغړي، د هغې باندې خفه کیږي، ښځې م وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا، د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي. اگر دا الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی شاده زوی ورکړي، چاته لور ورکړي، دا ټول الله تعالی طرف نه دی. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه ښیي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبی علیه الصلوۃ والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چاته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي، هغه په خفه نشي، به ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې شوی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره غټي کې به واده کې واده نه پسم دا خبر اخلي پښتنه کوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره به جنت کې دوسی یو ځای. حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوت او د شهادت ګوت د یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای دغه سبا د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای دوسی یو ماته نږدې، یعنی د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو لپاره اشاره کړې ده. په کوم ټولنه کې چې په لور باندې خرخه پکېږي او په زامنو خوشحالیږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن م شته. نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هر کړی کوي، څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي. او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړي شي.
نسایی ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلن کیږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلې نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو ځورول کیږي. ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضانو مشته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیواسته، ما وایي د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی مېړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کیږي له ډېره تشویشه، حتی بعد د ولادت نه خونریزګانې ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګزي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ؟ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چه تحصیل وی نو پیسی خگردی. طول خبر پا امده بانده چه علکان خودکفا دی پخپل پخو ولاری تحصیلم خب پیبانده کیگی او خب پیسی گردی مور پلار کورانه تا آقوی تا خب قدر ورکول کیگی او پخپل اختیاری خزا او انجلی بیچاره خو سرکوب وی پیسیم نشی گردلی خب سوادم نلاری نو ایتیاج موتاجی زکر طول جلی نخوا خید دل پاره چه دبل پی اختیاری مخصوصا دمونگا پر طولانا که خو خزی منجون دیر پا خپل اختیار ندی آغی لپاره کورانه نخواری چه پا دی لور پا لارولو بانده دیر وکاریگی آغی لپاره تسوک علاقه منده ندی تا تبی همکاران بیچارگانه وای چه مونگا خپل سون زگور نخوارو چه مونگا انجلی ولار دل پاره چه مونگا دیر رتی دلیو نو کبل لور مونگ راول بیا با مونگ غنده زپیگی او مونگ غنده با مشکلات وینی آغیل پارا دیر تعلیم افتا خلکم نگواری حتا چه انجلی ولدی
بله اوس که پدی خبری را تا وکری چه آیا دی لور پا پیدا که دلو که مور مقصر ده؟
اصلا نام نه اصلا هیچ امکان نلاری خب بیا هم دی مونگ پر طولا نکه هم دست دی چه وایی دا خزا جلی راولی نو بل واده ورتا وکی حال دا چه دی الک او دی انجلی کروموزوم چه ترلکی آغا نارینه تخم پوری اره لاری دی نارینه پا کروموزومون که یاو دی الک دی یاو دی انجلی دی دی خز پا کروموزوم که دواره انجنو کیانی دی خزی دی که چیر تا دی نارینه حلک تخم راشی دی دی خزی نه تخم سراشی بیلغن انجلی دی یوزایشی الک رازی که چیر تا آغا اکس کروموزومی چه دی انجلی جنسیت تایی نوی د خزه د اکسره یو ځای شي بیا انجلی راځي خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلی لري نو دا بیخی تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي که د اکس کروموزوم راشي جلی به راوړي دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلی تړل د نارینه تخم پورې اړه لري
په یو شمېر کلیو کې اته مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلی نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه ماشوم م مه راوړه دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګور داسې لاس غځولی غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي شفاخانې کې پرېږدي نو داسې تراجدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي حقیقتونه دي
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوي د افغانستان په داسې شرایطو کې چې له اړخونه مشکلاتو سره ګیریو اقتصادي مشکلات دي امنیتي مشکلات دي میرمنې له کارو دندې پاتې سوې بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کېږي دغسې کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلی ده دغه باید خپل سر نه وباسي مونږ بیا د نارینه غاړه هم نیولی شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلی دی او د نجلۍ جنسیت هم په تاسو پورې تړلی نو مونږ ښځې د والد دومره جنکیانې زیږو او دې باندې باید وپوهېږي د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو او ښه سخت دریزه مسلمانان یو مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو دې باندې دی هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر نارینه ول میرمنو سره د لور دی زیګون پر سر بد چلند کوي خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمېره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمېره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تربیا هي چاري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24